کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو دا یو ساعته پښتو خبرونه زه فریبا ظاهر له خپلو همکارانو سره درته وړاندې کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څرګندونې دي چې د ولسمشیزو انتخاباتو د دولسو نوماندانو د تحریم له ګواښ وروسته د میزان یا تلې په شپږمه د انتخاباتو د ترسره کېدو ډاډ ورکړی دی. نور راپورونه هم لرو. خو مخکې تر دې چې نور راپورونو برخې ته ورسو، د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
پاموکری د مهمو خبرونو سرټکو ته. په کابل کې د پرونی حمله په ځای کې خلک نن د تخریب شوو ودانیو په پاکولو لګیا دي. د کورنیو چارو وزارت وایي د مړو شمیر شلو ته لوړ سوی او 50 تنه زخمیان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د جمهوري ریاست لپاره له ټولو کاندیدانو بیا غوښتنه کړې چې د ټاکنو د قانون او د هغو اصولو سره سم چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټاکلي کمپاین وکړي. او د روسیې د حکومت د اپوزیسیون پیژندل سوی مشر الکسی ناوالنی نن په بیړني ډول روغتون ته ولېږدول سو. پوره خبرونه واورئ. په کابل کې د پرونی حمله په ځای کې نن خلک د تخریب شوو ودانیو په پاکولو لګیا دي. د پیښو په شاوخوا سیمه کې استوګنو خلکو نن ازادي راډیو ته ویلي چې د کورونو او دکانونو هندارې او دروازې ماتې شوې دي. دوی ویلي چې ډېر خلک د هندارو د ماتېدو له امله زخمیان شوې دي. د دې سیمې یو اوسیدونکی قسیم وایي:
زه اوتاق ششته بودم، یک چند رقم چې قد بچا قسم میکردیم کې
دا وای موږ دلته په خونه کې ناست وو. موږ خبرې کولې چې یو وار درز سو چاودنه وسوه. زموږ د کورونو کړکۍ او وینداري را ماته سوې، پر ما هم شیشې رالوېدلې او زخمي کړی یم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نن سهار په یوه ټویټ کې ولیکل چې په پرونۍ حمله کې د وژل سوو کسانو شمېر شلو ته لوړ سوی او 50 تنه زخمیان دي. د حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو خاص استازي او یو شمېر بهرنیو ډیپلوماټانو پرونی حمله غندلې ده او د تروریزم عمل یې بللې دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره له ټولو کاندیدانو او د هغوی له پلویانو غوښتنه کړې چې د ټاکنو د قانون او د هغو اصولو سره سم چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټاکلي کمپاین وکړي. د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین پرون رسمن پیل سو او د سپتمبر په 15مه به پای ته ورسیږي. د افغانستان د جمهوری ریاست ټاکنې د سپتمبر په 28مه یا د میزان په 6مه دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر نن د افغانستان د جمهور رئیس مخکنی فرمان ته په اشاره کې ویلي چې ټول دولتي کارکوونکي باید په انتخاباتي چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت د دواړو مشرانو په ګډون 18 تنه جمهوري ریاست ته کاندیدان دي. په افغانستان کې د جمهوري ریاست د کاندیدانو شورا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته خبرداري ورکړی و چې که د انتخاباتو په بهیر کې شفافیت په پام کې ونه نیول سي او اصلاحات رانسي، دوی به انتخابات تحریم کړي. د شورا د خبرداري ترڅنګ ویلي و چې دا کار باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پیوه ونی کې وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د هغوی د اندیښنو په جواب کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د نن ورځې تر پایه د دغه خبرداري په اړه پریکړه وکړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو چارواکي عصمت الله عمل نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل:
ما انتخابات دایر خواهد کردیم تا وقتش اعلان شده
و... دی وای موږ به انتخابات سل په سلو کې کوو. د انتخاباتو وخت اعلان سوی دی. انتخاباتو ته موږ بشپړه تیاری نیولې ده او موږ پر ټولو کاندیدانو ژغ کوو چې د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره چې د میزان په شپږمه دی په انتخاباتي کمپاینونو کې ګډون وکړي. د افغانستان د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو شورا غوښتنه کړې وه چې په انتخاباتي بهیر کې باید شفافیت رامنځته سي او دولتي چارواکي باید په دغه بهیر کې له لاسوهنې منع سي. د پروان د سیاګرد ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو نن اعتراض وکړ چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په هوایي حمله کې ملکي وګړي وژل سوي دي. هغوی دا کوله چې 15 ملکي وګړي د چې دوه کوچنیان هم پکې دي د دغې ولسوالۍ په درې قمچاق کې په بمبارد کې وژل سوي. خو د پروان د والي ویاندي وحیدې شهکار نن د ازادي راډیو ته وویل چې د سیاګرد ولسوالۍ په درې قمچاق کې د 01 قطعي عملیات سوي دي، خو عملیاتو کې 12 وسلوال طالبان وژل سوي دي. وحیدې شهکار وویل چې په دې عملیاتو کې یو پولیس هم وژل سوی او 2 زخمیان دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د روسیې د حکومت د اپوزیسیون پیژندل سوی مشر الکسی نوالني نن د جولای په 9 په بیړني ډول روغتون ته ولېږدول سو. نوالي د مسکو له یوه توقف ځای روغتون ته لېږدول سوی. د هغه د ناروغۍ په اړه رسما څه نه دي ویل سوي، خو د مسکو د هغه روغتون چې نوالني وروستل سوی یوه ډاکټر الدار کازاخمیدوف د روسیې خبري اژانس انټرفاکس ته ویلي چې د نوالني ناروغي عمومي الرژي یا حساسیت بلل شوی دی، او دا چې له څه شي سره یې حساسیت کړی لا نه ده معلومه. د روغتون یو شمېر کارکوونکو چې نومونه یې نه دي څرګند سوي، فرانس پرس ته ویلي چې الکسی نوالني ښه روغتیایي حالت کې دی او د بدن د حرارت درجه یې 6.6 درجه ده. خو د الکسی نوالني معالج ډاکټرې اناستاسیا وسیلیوه اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي الکسی نوالني په ناڅرګندو موادو کیمیاوي موادو مسموم شوی وي. هغې پرون پر فیسبوک لیکلي وو چې چارواکو اجازه نه ده ورکړې چې الکسی نوالني وګوري یا یې معاینه کړي، او دی یوازې د دروازې له درزه هغه لیدلی دی. او د برتانیې حکومت دا نظر رد کړ چې د خپلې یوې بیړۍ په بدل کې د ایران بیړۍ چې دوی په جبل طارق ابنا کې نیولې خوشي کړي. د برتانیې د خارجه چارو وزیر دومینیک راب نن بی بی سی ته وویل چې دا د تبادلې مسله نه ده، بلکې د نړیوال قانون او نړیوالو قانوني سیستمونو د تطبیق خبره ده چې د برتانیې حکومت ټینګار ورباندې کوي. د برتانیې او ایران حکومتونو په روسیو کې د یو بل د تیلو د ټانکرونو سترې بیړۍ ونیوې چې پر اټومي موافقې فشار زیات کړی دی. د برتانیې د خارجه چارو وزیر ویلي چې که ایران غواړي د نړیوالې ټولنې د مسؤول او مسؤلیت منونکي غړي په توګه ومنل شي، باید د نړیوالو قوانینو درناوی وکړي.
خبرونه مو لازاتې رادیو اوریدل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری انتخاباتو د 12 نوماندانو د تحریم له ګواښ وروسته ویلي چې د میزان په 16 به انتخابات خامخا کیږي. د دې کمیسیون مرسیال عصمت الله مل:
ما د این مورد امروز فکر میکنیم، تصمیم خواهد گرفتیم، به هر صورت ما انتخابات دایر خواهد کردیم.
په کابل کې د زرغون بهیر پر دفتر په پرونی ډلیز برید کې د مرجوب لشمیر ډیر سوی دی. د کورنیو چارو وزارت چارواکي د وژل سوي شمیر شل تنه یادوي. د انتخاباتو د امنیت په اړه د یو کارپو نظر هم اوریدلی سي. د هلمند ولایت خبر واوري سره لدی چې سږکال د نورو کلونو پرتله غنم ډیر کرل سوي دي، خو د حاصلاتو پر مهال د غنمو بیه لوړه سوې. دلیل یې څه دی؟ د هلمند ولایت شورا مشر طولا افغان وایي:
د هلمند غنم د ولایاتو په نامه باندې چې د دې ځګي څخه په اشتلا ځي کندار او بل ولایت خو متاسفانه چې هغه همسایه وادو ته ځي، همسایه وادونه هلته وړکوي، بیرته بیا پر موږ هلمندیانو یا نورو افغانانو باندې خرڅوي.
نو راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمایي کې مو د سپورت له ډګره په تازه پرمختګونو خبرو، او هم د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف او ازادي راډیو ګډ اونیز پروګرام د دې خبرونې برخه دي.
کایو بجای سال استبراک شه دی شبخانی تر سو کا 2 بجې کا سهار کا غرمه وي
سونه پاکو خریم دغه مرز میراته روان د وچکالی ده بادونه دی 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 نه د مرز لګي.
په دې پروګرام کې په ګرمي هوا کې د خوړو لکبل پر ناروغي او بحث کیږي. د خبرونه مو تر پنځو بجو ده. وزود خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری انتخاباتو د 12 نوماندانو د تحریم له ګواښ وروسته وایي چې د میزان په 16 به انتخابات خامخا کیږي. د دې کمیسیون مرسیال دغه ورځ له انتخاباتي ټیمونو وغوښتل چې خپل انتخاباتي مبارزه پیل کړي او په دې پروسه باور ولري. په همدې حال کې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې د نوماندانو له لوري په ډله ییز ډول د انتخاباتو تحریم د انتخاباتو مشروعیت ته زیان نه رسوي. اکرم الله اکرم چې زیاتره کوي:
وروسته له هغې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نوماندانو شورا وویل چې ممکن د ولسمشرۍ انتخابات تحریم کړي، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نوماندان باید په انتخاباتو باور ولري او خپلې انتخاباتي مبارزې پیل کړي. خو د دې کمیسیون مرستیال عصمت الله مل د 12 نوماندانو د تحریم د ګواښ په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ انتخابات به د میزان په 16 نیټه خامخا ترسره شي.
دی
وایي: موږ په دې اړه نن فکر کوو، خپل تصمیم نیسو. په هر صورت موږ انتخابات ترسره کوو، نیټه اعلان شوی او کمیسون هم خپل آمدګی نیولې ده چې د ولسمشرۍ انتخابات د میزان په شپږمه نیټه ترسره کړي. کومه مسله چې تاسو یې وایي زه یې په اړه معلومات نه لرم، خو هیله مې دا ده چې داسې کوم څه ونه شي او هیله لرم چې نوماندان به خپلو انتخاباتي مبارزو ته دوام ورکړي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له 13 نوماندانو 12 یې چې د نوماندانو په نوم شورا هم لري ویلي دي چې که د روانې اونۍ تر پایه په انتخاباتي پروسه کې لازم اصلاحات رانشي دوی به دا پروسه تحریم کړي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو نوماند او د دې شورا یو غړي شهاب حکیمی ازادي راډیو ته ویلي چې اوس دوی یوازې انتخاباتي مبارزو ته نه دي داخل شوي، خو که غوښتنې ونه منل شي نو دا پروسه به تحریم کړي. د ښاغلي حکیمی په خبره که د دوی له موجودیت پرته انتخابات ترسره کیږي نو مشروعیت به یې هم ونه لري، خو اوس پوښتنه دا ده چې که دغه 12 نوماندان انتخابات تحریم کړي د پاتې نورو شپږو نوماندانو ترمنځ انتخابات شونې دي که څنګه. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي د 12 انتخاباتي ټیمونو له لوري انتخاباتي تحریم د انتخاباتو قانونیت تر مشروعیت لاندې نشي راوستلی. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل انتخابات آن د دوو نوماندانو ترمنځ هم ترسره کیدای شي.
له حقوقي پروه موږ په قانون کې د تحریم بحث نه لرو، انصراف لرو چې کاندید کولی شي د کمیسیون لخوا نه کومه ټاکرې مهالویش په اساس باندې دوی کولی شي چې پروسې نه تیر شي د چا په ګټه باندې یا اصلا خپله انصراف وکړي. اما د تحریم موضوع یو سیاسي موضوع ده، حقوقي موضوع نه ده. تر کوم ځای پورې چې موږ ګورو که چېرته له یو کاندید پرته کاندیدان موجود وي رقابت ترسره کیږي او انتخابات مخته تلی شي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د زمري د میاشتې په شپږمه نیټه د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ پیل شوې. د انتخاباتي مبارزو په لومړۍ ورځ د ولسمشرۍ د نوماندانو محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله او نعت الله حفیظ لخوا بیلابیل انتخاباتي غونډې وشوې. د سید نورالله جلیلی او ګلبدین حکمتیار په ګډون یو شمېر نورو انتخاباتي ټیمونو ویلي چې په ټولو ولایتونو کې خپل انتخاباتي سیالۍ پیل کړي او په انتخاباتو کې به هم برخه واخلي.
دوستانو خبر د انتخاباتو ده، په افغانستان کې د انتخاباتي کمپاین د رسمي پیل کېدو سره سم چې پرون رسمان پیل سو په د ولسمشر انتخاباتو لپاره د ولسمشر اشرف غنی د مرستیال امرالله صالح پر دفتر چې په کابل کې پرون ډلیز برید وسو دغه نامنی اندېښنې راپورته کړي دي. په دې برید کې ویل کېږي چې د تلفاتو شمېر ډېر سوی دی. دا خبر د افغانستان د کورنیو چارو وزارت کړی ده. وصال محمد واصل و سال پدر تفصیل را کوي.
دلته د کابل خار د پرونی پیخي کورنۍ د ماتو خيخو او د خپل کورونو د هغو سامانونو په راټولولو بوخت دي چې بمی چاودنو لکار غرسولي. پرونی خونړی چاودنو او سو ساتن خطي چې د کابل خار د سلورمی حوزې اړوند د زرغون بهیر پر دفتر وشو د ځاني زیان تر څنګ یو شمېر خلکو ته مالی زیانونه هم واړول. د پیخې ځای په بشپړ ډول په یوې کڼولې بدل شوی او تر کومه ځایه مو چې سترګې کار کوي شاوخوا سیمه کې د پرتو کورونو خیخې ماتې او د یو شمېرو خو آن دیوالونه هم ړنګ دي. د دغې پیخې په اړه نور د سیمې له دوو تنو اوسېدونکو ذاکر او نبیس خاورو
بسیار یک صدای وحشتناک اتاق پر از آتش پر از
دی وای یو ډیر وحشتناک راغو. خونه له خيخو او اور څخه ډکه وه. د اور له خونې دالېسته وتم، بیا بلې خونې ته لاړم. بهر مې وکتل چې ډیر ناوړه وضعیت دی. مړی پراته دي، ټپیان شوي ماشومان په ځمکه پراته دي. دوه تنه په ډیر بیړه د رئیس صاحب دفتر ته لاړل او ډزې کولې.
په طرف دفتر رئیس صاحب رفتن از همینجا فایر کردم می رفتن. بیخی ورخطا شده بودم، اوش پرک شده بودم که تفلک هایم تنها در خانه ما.
بیخی ورخطا شده بودم چه ما شومان می پکور که بند پاتی ول. موری هم ده بندی و لونه می چگی والی زیاد ویری دلی ول. هیس هم را تپاتی ندی. هم دا اوز حیرانیم چه بچو تصور کرم او چر تلاشم. زما توان باید دوی را کری.
ما خود دگه کس کوی ندارم، دگه آیده هم ندارم.
دگه وضعیت دگه سیمه دا اوسیدون کو پا سیرو هم دغم کرخی رخ کلی او د دوی پر عادی ژوند دی سیوره غوړولې ده. دوی دولت د تورستی پیخو په مخنیوي کې پاتې بولی او له وسلوالو مخالفینو غواړي چې د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د یکشنبې په ورځ مازدیګر مهال د کابل ښار په څلورمه حوزه کې د زرغون بهیر د دفتر د دروازې مخې ته چې مشر یې د محمد اشرف غنی د ټاکنیز ټیم مرستیال امرالله صالح ده چاودنه وشوه او وروسته څو تنه بریدګر ودانۍ ته ننوتل او له هغه ځایه ډزې پیل کړې چې دغه برید څو ساعته دوام وکړ. د دغه برید پر مهال ښاغلی صالح هم د زرغون بهیر په دفتر کې و چې برسیرن ټپي شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی په دغه پیښه کې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل،
د افغانستان د خلکو دښمنانو یو ځل بیا په خپل دې وحشت سره ملکی کسان په نښه کړل. په دې ترسي برید کې 40 تنه زموږ قدرمن هیوادوال چې یوه پکې میرمن ده شهیدان شوي دي او 50 نفره نور هم ټپیان شوي.
دغه وزارت د یاد برید په اړه د څېړنو خبره هم کړې. له دغه برید وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل ټویټر پاڼه او فیسبوک کې ښاغلی صالح د خپل خاورې اصلي بچی یاد کړ او ویل چې نوموړی له یو پیچلي بریده روغ ووت. دغه شان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د زرغون بهیر پر دفتر برید غندلی او ویلي دي چې د برید عاملان باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. یادونه ده چې تر دې مهاله د دغه برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. وصل وصال ازادي راډیو کابل.
د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د امنیتي پیښو په اړه زما همکار خاطر پردیس د پوځي چارو کارپوه هایګل سلیمان خیل سره مرکه کړې. په ګډه به وورو.
دغه بریدونه نه اول دی نه اخر دی. دا بریدونه بالکل دغه د څو کاله شدید دی. اوس په دې وختو کې چې د سولې خبرې جریان لري او په دې کې دوی خپلو دغه تروریستي حملو ته شدیدی کړي دي او په مقابل کې د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتو هم په دوی نه تعرضي حملې شروع کړي دي. یعنی دا نه ده چې صرف د دوی حملې دلته په کابل کې کېږي او په دوی حملې نه کېږي. نه، دوی هم ډېر تلفات لیدلي دي، ډېر تلفات ویني او ډېر ضربې سره مخامخ دي. ولې بیا هم په هر صورت تروریستي اعمال د قانون کې دا موجود نه دي او دا د حقوق بشر نه مغایر عمل ده، دا تروریستي عمل ده، دا جهان تقبیح کړی ده. نو دوی چې دغه کارونه کوي طبعا پر روان د خلکو هم تاثیرات اچوي، پر روان د انتخاباتو په کمیسیونو هم تاثیرات غورځوي او خلک هم د انتخاباتو د ورتګ یا د کمپاین ته ورتګ
بلې. جنرال صاحب، په دغه برخه کې ستاسو د حل لار یعنی حکومت ته مو پیشنهاد یو وړاندیز څه دی؟ حکومت باید په داسې اساس وختونو کې یا په داسې یو ډیر نازک شرایطو کې له کومې تګلارې بل اخره استفاده وکړي چې داسې بیخو مخنیوي وشي؟
ګوره بندې صاحب، دولت خو په نظامي قوتو کې د امنیت لپاره خپل پلانونه لري، ماهانه پلان لري، هفتهوارې لري، د د عملیاتو پلانونه لري. یعنی دا نه ده چې دولت پلان نه لري، دولت ستراتیژي نه لري. ستراتیژي موجوده ده، پلان موجود ده، ولی افغانستان زراتخانه ګرځېدلې ده، افغانستان د مخالفینو پایګاه ګرځېدلې ده او مخالفین همدلته ژوند کوي، همدلته موجود دي. دا موټر داسې نه ده چې دا موټر چې دوی انفجار ورکوي، دا موټر د نن دغه ناراضي او د مرامشاو ناراضي راسن په د ټول سره تریږي دلته را رسیدي. دا په خپل داخل د افغانستان کې همدلته په دنګ دی ولسوالۍ کې دا جوړیږي تا وکیږي بیا دلته را لګل کیږي.
بله جنرال صاحب، څه فکر کوئ چې دغه ډول پیښې چې د کابل په ښار کې ترسره کیږي دا د څه شي معنی لري؟ دا د دې معنی لري چې ګنې حکومت یا امنیتي نهادونه د دغه پیښو د مخنیوي په برخه کې پاتې راغلي؟
ګوره دا زه د منم د استخباراتي منابعو په ارتباط وایم چې څنګه څه نغیري په استخباراتي شبکو کې شته، په استخباراتي ارګانو کې یعنی ناتوانی شته. ولی د نور د وزارت دفاع داخله دا دولت دواله وزارتونه دا قربانی ورکوي، دا پلان لري.
د پوځي چارو کارپوه هایګل سلیمان خیل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې په لومړي ځل د بیرغ ملي ورځ ولمانځل شوه. دغه ورځ چې د ولسمشر اشرف غني د یو تازه فرمان له مخې د هیواد په تقویم کې ځانګړې شوې ده، کابل سربیره په ځینو ولایتونو کې هم ولمانځل شوه. فیروزه عزیزی راپور راکوي.
دا د کابل ښار پل محمود خان سیمه ده. جواد 12 کلن دی، دای بیرغونه خرڅوي. جواد وایي په ملي ورځو کې چې بیرغ ته پکې اړتیا وي کاروبار یې خوي.
د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي محمد اسلام او عبدالملک زازای چې د بیرغ له ملي ورځې د نمانځنې لپاره بیرغ ترلاسه کولو ته راغلي وایي د داسې ورځو نمانځنه په ټولنه کې د ملي روحیې د پیاوړتیا لامل ګرځي.
دا خو زموږ د خپلواکۍ آزادۍ ورځ ده، دې په خاطر ما دا ملي بیرغ وسته. ټول افغانانو ته مبارکي وایم، خدای پاک دا زموږ ژوند ټول افغانانو سره خوشحالۍ تېر کړي.
د اسد د میاشتې و منیچا د بیرغ ملي ورځ ده. دا ورځ په دې وروستیو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان او د کابینې د تصویب له مخې په تقویم کې ځای شوې ده. دا یادونې ده چې د دغه هیواد بیرغ په تیرو څو باندې سلو کلونو کې د بیلابیلو بدلونونو شاهد و. په 1908 کال کې د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ پر مهال د افغانستان لپاره لومړنی بیرغ جوړ شو چې یوازې تور رنګ یې درلود. د حبیب الله خان د حکومت پر مهال په همدې رنګ بیرغ یو سپین نښان ورزیات شو. کله چې امان الله خان واک ته ورسید د بیرغ نښان یې بدل کړ، خو په 1928 کال کې اوسنی درې رنګه بیرغ لویې جرګې ته وړاندیز کړ او د هغوی لوري د افغانستان د رسمي بیرغ په توګه ومنل شو. له نوموړي وروسته حبیب الله کلاکانی په بیرغ کې د زرغون رنګ پر ځای سپین ور زیات کړ، خو محمد نادر شاه د نښان په بدلون سره بیرته د شاه امان الله خان د حکومت بیرغ د رسمي بیرغ په توګه اعلان کړ.
ورزو هلمند ته که څه هم سږ کال د هلمند کروندګرو د نورو کلونو په نسبت زیات غنم کرلي و، خو د حاصل پر وخت یې قیمت لوړ سوی دی. د هلمند غنم ولې د حاصل پر وخت ګران سوی دی؟ آیا پاکستان تړل کیږي؟ د دې پوښتنې ځواب د الیاس تایی په دې تفصیلي راپور کې.
کته هم د هلمند په نږدې ټولو سیمو کې د غنمو حاصلات اخیستل سوي دي، خو د نادالي ولسوالۍ د چانجر کلي ته نږدې د کنټینر د څلور لارې تر څنګ د اختر محمد په نوم یو کس د لو یا ریبل سو غنمو کودي اوس ټولوي. د راته ویل په کور کې د وجدي ناروغ له امله پر خپل وخت د غنمو د حاصلاتو ټولولو ته وزګار نه سو. اختر محمد د غنمو د حاصلاتو د راټولولو او سخت کار کیسې کوي.
لو ډیر زور غواړي ورور، لو بیخي تر هر کار چې پرتا جنای کې خدای یو کار پیدا کړی تر هغه ډیر زور غواړي. یا تر نور کلو غنم شش کال بیخي به اندازې دی، یعنی د دغه زګر څخه په هغه وخت زه ډیر کشر وم، خو دغه زموږ د کلی خلک و، زما خپل د اکا زامن به باغربه تتله په لو بسې چې دلته به چې په مټو کې ځنیولی دوغ نرنه پیدا کېدل یو مخ به تاریاک و. او شکر دا دی شش کالو پر روش کالو دا بل کال سه دا چو کال سه بس الحمدلله غنم بیخی دیر سوی دی مرز دا پار بیخی دا دا ویار خبر دی چه خپل پو وطن که خپل غنم و خپل کشت مرز روزو و طولوی.
اختر محمد په هلمند که دا زرگون و ها غبزگران یو مثال دی چه دا کوکنار پا زای غنم کری دی وای هم خدای رازی و هم خورمال ری، خو خبر ندی چه دا دوی پلاس و خولا را طول سوی غنم چوک چی روڑی او ولی دا دوم راسلات و سره سره بیا هم پا بازارونو که دا غنم و نرخونه لور دی. د لشکرګاه ښار په پخوانی خلو یو منډوي کې هر ورځ په ټنونو غنم تر ټول ورسته په عادي او رنگارنګ بوجي کې چول کیږي او د هلمند څخه بهر وزي. د دوبی په فصل کې د غنمو د حاصل او خاص ډول درشو پر وخت ارزانه کیږي، خو سږ کال د نور ټولو کلون په خلاف د غنمو قیمتونه نور هم لوړ سوي دي. حاجی عمر یو لوی بار وړونکو موټر ته په خرورونو غنمه چولې دي او د لشکرګاه د غنمو د منډوي څخه د وټولو په حال کې دي. د دې څخه می د غنمو د ګرانې او لوړ قیمت پاره وپښتل.
دا غنم ایران یو د جماعتم سات زیارت خرڅو و ما ده په میلو کې نه دي، هغه بچن ورځې پر برابر ورو
څو ګران یو
په یو سلو شپږ دغه کال دار
رنسی دي کړی دي ګرانسی
ګرانسی دي غنم ډیر سخت راسي ځکه چې وزي د غزنی او خاطر څوک د پاکستان او خاطر وزي د حالات سره دغه باندې ډیر تاثیر کړی دي.
دلته د حکومت لویری څوک دا خبره چې د هلمند غنم پاکستان ته کاچا کیږي په زغارده نه کوي، خو زما د ثبت ماشین د لشکرګا د غنمو په لویه منډوي کې ځینې داسې غږونه ثبت کړي دي چې د لشکرګا د منډوي عادي کارکوونکي او روزمره مزدوران پکې د پاکستان نوم اخلي. د کندهار یو اوسیدونکی چې زه د موضوع د حساسیت له امله نوم نه اخلم، ازادي راډیو ته وویل د کندهار او نور ولایتونو په نوم د لشکرګا د منډوي څخه لونکي 90% غنم د پاکستانی تجارانو په غوښتنه د سپین بولدک د لارې بلوچستان او یا د غزنی او خوست لارې پاکستان ته وړل کیږي.
ډېر غټ غټ خلک دي، هلته موږ په کندهار کې زموږ خپل دوکانونه دي، خلک موږ سره ناست وو، 6000 پارسل 15000 پارسل هر تجارت دي. دا هغه حال ته اړ دي په دا خطر جاز کوي نه ګرځي، نو دا کې په شیل پیدا ځي شرکه شو کاغه نه مازه شرکه بازار
د لشکرګا د غنومو د منډوي وکیل حاجی عبدالجبار هم پاکستان ته د هلمند د غنومو د کاچاک خبره نه مني، خو د ولایتي شورا رئیس عطاول افغان وایي دوی ته موثق اسناد رسیدلي دي چې د هلمند غنم د کورنیو تجارانو لخوا د پاکستان تر پول وړل کیږي او بیا د غذایه په پاکستاني ژرندو یا میلانو کې وړه او پر خپل وخت بیرته افغانستان ته راوړل کیږي او په لوړ قیمت پلورل کیږي. افغان ازادي راډیو ټول په دې مسله کې د حکومت چوپ پاتې کېدل ناوړه پایلې درلودای شي.
د هلمند غنم د ولایاتو په نامه باندې چې د دې ځګي څخه په اشتلاجی کندهار او بل ولایت یا مرکز کابل ته یا نور ولایتو ته د افغانستان ځي، خو متاسفانه چې هغه ولایتو ته نه ځي، هغه همسایه وادونه په اشتلال کې ایران او پاکستان او دا وادونه وړي، هلته بیا دغه زموږ غنم هغوی سهولتونه لري، ملکی په اصطلاح الته وړکی برته بیا پر موږ هلمندیانو یا نور افغانانو باندې خرڅي، یعنی په دې نامه باندې ځي، یعنی دا نومې د کاچاک نوم دی چې باید موږ ورته وایو چې دا کاچاک کیږي. که چیرې دولت کومک وکړي دا غنم د اطرافو څخه خرابان کړي، د کاچاک څخه د دغه مل په اختیار کې ورکړي، هر ډول استفاده ځینې کولای شي.
د هلمند د کرهنې ریاست وایي د 1400 لمریز کال د غنمو حاصلات په تیرو لسو کلونو کې ساری نه لري. زلمی الکو ازادي راډیو ټول د هلمند په ډیرو ځکو کې کوکنار شیره نه کوي. کروندګر د ژمي په فصل کې د میوو او ترکاریو د کرلو لپاره ډیر اسباب او وسایل نه لري، ځکه نو غنمو ته مخه کوي چې سږ کال د نورو کلونو په نسبت 25% زیاتوالی شي. پاکستان ته د هلمند غنمو د کاچاک په اړه تر اوسه د حکومت د ګمرکونو او مالیاتو د برخې مسؤلینو کوم عکس العمل نه دی ښودلی. کتونکي وایي پر هغه توکو او موادو په خاص ډول غنم باندې چې باید د افغانستان څخه بهر ونوځي د لوړې تعرفې لګول اسانه او قانوني لار ده چې د کاچاک مخه نیول کېدای شي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ تپه 12.89 FM په ټول افغانستان کې صافه وازه اوریدلای سي. اوس په یو نړیوال موضوع واخلو. د امریکا د ملي استخباراتو رئیس جان کوټس به د اگست میاشتې په نیمایي کې خپلې دندې لري سي. ولسمشر ټرمپ پر ټویټر لیکلی چې دی به په کانګرس کې د ټیکزاس ایالت استازی جان راتکلیف د استخباراتو ریاست ته نومان کړي. ملالی بشیر نور تفصیل کوي.
دان کوټس امریکایي سیاستوال او پخوانی ډیپلوماټ دی. دی د ډونالد ټرمپ په اداره کې په 2018 کال کې د امریکا د ملي استخباراتو ادارې رئیس وټاکل سو. دی د جمهوریت غوښتونکو ګوند غړی دی او د امریکا په سنا کې د انډیانا ایالت لخوا دوه ځلې د سناتور په توګه کار کړی دی. کوټس له ولسمشر ټرمپ سره پر یو شمېر موضوعاتو مخالفت کړی دی، لکه شمالي کوریا، ایران او د امریکا په سیاست کې د روسیې لاسوهنه. د امریکا استخباراتي ادارو موندلې و چې روسیې د امریکا د 2018 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه. کوټس په خوا څارنوالانو ته ویلي چې ټرمپ له ده غوښتي و چې د ټرمپ د کمپاین او روسیې ترمنځ تړاو دې په علني توګه رد کړي. ټرمپ د استخباراتي ادارو پر وړاندې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره همغږی سوی، خو د امریکا ځانګړي سرپلټونکي رابرټ مولر او استخباراتي ادارو دواړو د خپلو تحقیقاتو په نتیجه کې ویلي چې مسکو د امریکا د 2018 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه. جان راتکلیف بیا جمهوري غوښتونکی او د ټرمپ وفادار دی. د مولر په تحقیقاتو انتقاد کاوه. جان راتکلیف تیره اونۍ د کانګرس په استماعي غونډه کې د ترامپ دفاع کړې وه او د امریکا د 2016 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د راپور په لاره کې د ترامپ لخوا د احتمالي خنډونو خبره یې ننګولې وه. ډان کوټس به د اګست میاشتې په 15 نیټه له خپلې دندې لیرسی. د امریکا د قانون لمخه د استخباراتو رئیس د ولسمشر تر ټولو لوړ پوړی استخباراتي سلاکار وي.
زموږ غلا زده راډیو ری دوستانو زموږ خبرونه لیدمل لري دوه نس پروګرامونه لرو چې په دوه منی مای کې به در تخبر کو. خو اوس په کابل کې څلور بجو دي شته کې د فرشته جلال زیخه د مهمو خبرونو سره ټکاو.
د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي چې په کابل کې په پرونی حمله کې د وژل شو کسانو شمیر شلو تل ورسوي او 50 تنه زخمیان دي. په کابل کې د پرونی په حمله په ځای کې خلک نن د تخریب شو ودانیو په پاکولو لګیا دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره له ټولو کاندیدانو او د هغوی له پلویانو غوښتنه کړې چې د ټاکنو د قانون او د هغو اصولو سره سم چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټاکلي کمپاین وکړي. د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین پرون رسمن په افغانستان کې پیل شو او د سپتمبر په 15 به پای ته ورسیږي. د پروان د سیاګرد ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو نن اعتراض وکړ چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په هوایي حمله کې ملکي وګړي وژل شوي. هغوی ادعا کوله چې په بمباري کې 15 ملکی وګړي وژل شوی چې دوه کوچنیان هم پکې دي. خو د پروان د والی ویاندی وحیدې شخکار ازادي راډیو ته ویل چې په عملیاتو کې ولس وسلوال طالبان او یو پولیس وژل شوی او دوه پولیس زخمیان شوي دي. د روسیې د حکومت د اپوزیسیون پیژندل شوی مشر الکسی نوالني نن په بیړني ډول روغتون ته لیږدول شوی دی. نوالني د مسکو له توقف ځای روغتون ته ولیږدول شو او د هغه د ناروغۍ د علت په اړه رسمن څه نه دي ویل شوي. د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د خوړو په فستیوال کې پرون یو وسوال وګړي پر خلکو ډزې وکړې او پولیسو ویلي چې درې تنه پکې وژل شوي او 15 تنه زخمیان دي. پولیسو ویلي چې حمله کوونکی د هغوی په متقابلو ډزو کې وژل شوی دی.
مننه کوم فرشته جانې. دوستانو تاسو کولی سئ د خبرونو تفصیل او د غرض نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولئ. او که چیرې د خبرونه مو نه اوریدلې غواړئ چې تکرار واورئ نو د ازادي رادیو ویب سایت ته لاړ شئ. پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. مخکې تر دې چې ونیزو پروګرامونو ته ورسو سپورتي خبرونه بل ناجی صافی خبر.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان او بنگلاديش الف لوبډلو ترمنز د محل لوبه روانه ده. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل دا د افغانستان او بنگلاديش ترمنز 55 اوریزه لوبه ده. افغانستان تر دې مخکې څلور لوبو څخه دوه لوبې ګټلې دي. د خوست په ملي لوبغالي کې د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت د خوست، غزنی، پکتیکا، پکتیا، لوګر او میدان وردګو ټیمونو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي رادیو ته وویل چې دا لوبې جنوب ختیځ زون د شپږو ولایتونو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان د مویتای ملي ټیم په نړیوالو سیالیو کې د سلور میډالونو په ګټلو سره خپل برخه سیالۍ ختم کړي. د غلوبو کې محمد یوسف، جهانگیر، فرشته شیرزاد، احمد حسن زاده او مشعل اسلامزی د برونزو میډالونه ګټلي دي. د مویتای نړیوالی اتلولۍ د جولای له 19 پیل او د همدې میاشتې تر 1.5 نیټې د 102 هیوادونو ترمنځ په تایلند کې ترسره شوې. افغانستان دا ځل په دغو لوبو کې په ټوله کې سلور میډالونه خپل کړل، خو په تیر پړاو هم دغو لوبو کې کوم میډال نه و ګټلی. او د نیوزیلند کرکټ ملي لوبډله راتلونکې میاشت سریلانکا ته ځي. د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ د دوه ټیسټ لوبو سریز د راتلونکي اګست میاشتې په 14 نیټه پیلېږي. نیوزیلند په خپل لیست کې څلور سپینرانو ته ځای ورکړی، په داسې حال کې چې اروپایي لوبډلې ډېر کم وخت پر سپینرانو تکیه کوي. انګلستان هم تیر کال د سریلانکا په وړاندې درې سپینران ولوبول چې مثبته پایله یې ورکړه.
دوستان زموږ ځخلا ازادي رادیو اوري اوس په دژمنې سره سم ورسو اونیزو پروګرامونو ته په ترتیب سره به لمړی د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یا یونیسف او ازادي رادیو ګارد اونیز پروګرام اوري چې په دې کې تر ډیره د ګرمې هوا کې د خوړو حفظ الصحه مراتبو لپاره ترتیب شوی دی او په هغه پسې به د سپورت له ډګره ځانګړی اونیز پروګرام اوري.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. آیا پوهیږئ چې هر وخت په تیره بیا په ګرمه هوا کې که چیرې د خوړو نظافت ته پاملرنه ونه شي ګڼې سي ستونزې پیدا کوي.
سال نو خوره مانا جوړه او دغه مرض غونته لګېدله ټول مسلمان باندې مرض اخته دي. که یوه بجې سال استبراک شي دي شبخانې ته رسو که دوه بجې که سهار که غرمه وي.
ډاکټران په ګرمه هوا کې د غیر سی خوړو پاکله چوي.
د دوبی په موسم کې د هضمي سیستم ناروغي ډېرې زیاتې دي. دا ځکه چې په دوبی کې ګرد د دوړې او خاورې په خوراکي موادو کېني، مچان او نور حشرات په خوراکي موادو کېني.
نن امدا موضوع چیرو په پا پایل کې د هغې میرمنې خبرې اورو چې ل خپل اته کلن زوی سره په روغتون کې بستر ده. بیا د خوړو د پاکۍ یا نظافت په اړه د خلکو نظرونه درته وړاندې کوو. په آخر کې د ډاکټر مرکه هم لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، دا مهمه خبره ده چې روغتیا او سلامتی ته پاملرنه په هر ځای او هر حالت کې ضروری خبره ده، ځکه موږ هغه وخت کولی شو د خپل ژوند چارې په سمه توګه پر مخ یوسو چې روغ صورت ولرو. ډوډۍ او اوبه دواړه له لومړنیو اړتیاو څخه دي. که چیرې پاک نه وي نو له ګڼو سي ستونزو سره مو مخ کولی شي. ډاکټران وایي کله چې هوا ګرمه شي نو د هغو ناروغانو شمیر هم زیات شي چې د ناپاکه خوړو له وجې ناروغ شوي وي. دوی شدیده تبه لري، ایسال وي، استفراق کوي او په بدن کې کمزوري احساسوي. په پیل کې د پغمان د اوسیدونکو فاطمې خبرې اورو. فاطمه هغه مور ده چې له خپل اته کلن زوی سره د انتونی په روغتون کې بستر ده.
دا مریض مې سالو کلمو دردی لرله، اوس دا سرون مې ورته واچوه او دواري سي ورکړو. اوس ښه ده.
ولې سر سوې ده؟
سال نو خو رمانا جوړه او دغه مرض غونته لګېدله ټول مسلمان باندې مرض اخته دي. که یوه بجې سال استبراک شي دي شبخانې ته رسو که دوه بجې که سهار که غرمه وي.
فکر نه کېږي دغه ناپاکه خواړه دي دلم
نه بس څو ناپاک خورم دغه مرض میراته روان ده. وچکالي ده، بادونه دي، دې نه دا مرض لګي.
د تکلیف نه اوس کساو که څومره په تکلیف ده؟
تکلیف ده نس درد کوي او سال ادرار زر زر کوي، منډي وي زر زر زي
زړه بدیږي.
زړه بدیږي استبراک کوي.
څومره وخت کېږي زده؟
اوس بیګان ارداس بیخي ضعیف ده. اوس سرم سره پارک لږ وس
خپل چل د شفخانې ته راغلی. بیا اوس سره بستر څومره تاته سخته ده؟
ډېره سخته ده. بچی څنګه یې کونو مریض سره سه پیواز لاندې سم خپل خونې ستله کورم پریخې زندګیم پریخې دغه د دې سم مسافرې دغه ده.
خو ډیر کسان بیا په دې پویږي چې که دوی خپل ماشومان ته پاک خواړه ور نکړي او نظافت ته پاملرنه ونه کړي ناروغه کیږي. بیا له یوې خوا ماشومان دردیږي، له بل لوري دوی خپل هم سره سرګردانه او ستړي وي. د کابل اوسیدونکي ناجیه وایي چې تل کوشش کوي چې ماشومان د ناپاکه خوړو له وجې مریض نشي.
موږ ماشومان ته خواړه ورکوو، مثلا پاک خو باید دي. دسې چې د ماشومان لپاره مفید دي، یو ماشوم باید پاک وساتل شي، لاسونه دسې جامې نظافت ته باید پام وشي چې هغه تر څو مریض نشي. دسې سخت خواړه باید نه وي، دسې نرم خواړه چې ماشوم وکولی شي هغه وخوړل شي. بس دانی باندې عزم کړي، هېڅکله مې هم ماشوم ته پاتې شوي خواړه نه دي ورکړلی چې پاتې هغه ورکړو، ځکه چې ښه نه وي. نو باید تازه تازه پاخه شي، تازه ورکړل شي.
ډاکټران هم په دې نظر دي چې چیرې د ماشومانو خوړو اوبو او د ناستې پاستې ځای ته پاملرنه ونه شي دومره سخت ناروغه کیږي چې بیا د مړینې امکان هم وي. په دې اکله مو د ماشومانو له متخصص ډاکټر متولي یونسی سره مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلې چې ولې په ګرمه هوا کې د هضمي سیستم ناروغي ډېریږي.
ما
مګتا سه په یو کې د دوبی په موسم کې د هضمي سیستم ناروغي ډېر زیات دي دا ځکه چې په دوبی کې ګرد دوړي او خاورې په خوراکي موادو کې ني مچان او نور حشرات په خوراکي موادو کې ني کچیرته دغه خوراکي مواد په د کراچي او په سر په بازار کې چمتو کیږي دغه د روغتیا لپاره ځه نه دي نو په دې خاطر کچیرته ماشومان یا د خونځي شاګردان له دې موادو ګټه پورته کوي دا د دوی په روغتیا باندې نوړ اغیز کوي دوی ناروغي کوي
چفخانه تماینه خانی ته په کوم شمیر ماشومان راوستل کې دلته دوی هم د خوړو سره بی احتیاطی کړي او بیا ناروغ شي وي
مونږ ته هر درې ناروغانو کې دوه ناروغان د هضمي سیستم ناروغاني کزه و هم په لاس ناروغانو کې مثلا شپږ ناروغان د هضمي سیستم ناروغاني او د درې یا څلور ناروغان د نورو ناروغیو لامل راځي میکروبونه پرازیتونه وایروسونه یا د هغو د زهري مواد په دې خوړو کې موجود دي چې د شاګردانو د ناروغتیا سبب کیږي
تاسو ویل چې زهري مواد پکې موجود دي بیا د ناروغي څومره د مرګ سبب کیږي
دغه تسممات یعنی زهري مواد ما هدف دا و چې کچیرته مثلا میکروب خو خپل زهريات تولیدي کله چې په خوړو کې زهريات پښتون لري او دا زهريات یو شخص په واسطه وخوړل شي هغه کېدای شي چې د مریض د وینې د میکروب د شاک سبب شي او حتی دغه د مړینې سبب شي لکه څنګه چې ما ویل چې دا نسناست او دا منست راوړي نسناست خپل هم د وجود د مایات د ځای کېدو سبب کیږي او په پایله کې ناروغ د سه حواله تږي چې دغه بیرته راګرځول ډیر ستونزمن کاری لکه مثلا مریض شاک تږي کله چې د ناروغ د وجود او به للاس ورکلسوي په دې وخت کې زړه په سمته غ فعالیت نه کوي بډوډي یا ګورده دا په سمته غ فعالیت نه کوي حتی تنفسي سیستم جګر یعنی نه داسې فعالیت نه کوي او یو کس د مړینې په طرف بیا
څنګه کورنۍ په دې باندې پیږي چې ماشوم باندې هغه خوړل چې بیرونی خوړلی بد دګیدلی یعنی هغه لومړنی علایم چې دي چې دا مرض ډیر پیشرفته نسی او دې هته ونه رسی چې بیا د مرګ سبب سی
ناروغ ته زړه بدواله پیدا کی کده سی کانګي ولري کده سی تبه ولري کده سی بیشتیا اوسی کی ماشوم کده سی نسناسته ولري دا عام علایم دي د سر درد ولري د ځان درد ولري نو دا عام علایم دي چې په شاګردانو کې په افرادو کې لیدل کی هغه نه پښتنه وکي مثلا د تاسو خوخي ماشوم کولای شي وې چې مثلا د ما چپس خوخي وې ما جوش کړی هغه خوخي نو د ماشوم د غوښتنې سره سم امغه څه خور درته چمتو کی
اکثره کورنۍ بي وزل دي دومره پیسې نه لري چې هغه له ماشوم نه پښتنه وکي بیا دغه په خوخه یو څه برابر کی دوی په دغه کم وایي چې لري څنګه به په دې وټونیږي چې ماشوم د دې څه ورکړي چې هغه وخوري خوانځي ته یسي یا کور کې
زه فکر نه کوم چې د ماشومان لپاره د خوړو چمتو کول او یا غوی ته دا برابرول دا ډیر د معمول خوړو سره توپیر لري همغه څه چې په کور کې غټان خوري همغه ماشومان مثلا که عمر دې شپږو وکړنه زیاتی هغه د خونځي ماشومان دي او دغه د غټانو خوړه هغه خوړی سي خوړی وځ دانه ده چې ډیر پروتین دی ولري هغه به خوړی مونږ وایو چې خوړه هغه دي چې متوازن وي د هر شي نه یو شی ولري مثلا خپل اوبه مثلا خپل ډوډۍ پټاټه یا کچالو وریجه سابه دا میوه تازه میوه ډیر عادي شان مثلا مونږ تاسو ډیر حساب لرو او ډیر ارزانه به باندې پیدا کیږي ډوډۍ په هر کور کې پیدا کیږي وریجه تقریبا ساده دي شولې وریجه مثلا کډیره قیمتي وریجه نه ده ساده وریجه ارزخ هم داسې ده لکه نور ډېر قیمتي وریجه ډېر ارزانه وریجه کې د سيتي ډېر خوړو وسی نو په دې خاطر باندې هغه څه چې په کورونو کې پیدا کیږي هغه کولای شي د خوندي ماشومان ته
برابر کړو
جاپان د هیواد یو تجربه را یاڅو زه په 2015 کال کې د جاپان هیواد کې خونځي د روغتیا په یو روزنیز کورس کې ما ګډون کړو د هغه په خونځي کې په عمومي صورت سره د عارف لخوانه یو شوار و هغه ماشومان چې مکتب ته ځي هغه به د شپې لخوانه لپاره وخت ویدسي سهار وخت له خوبه پاسي او سهار چه یا سهار خوړه به دوخري به مکتب ته لاړسي خونځي ته نو دا ډیر رول لري ارزښناکه خبره ده چې کچیرته ماشوم ته مثلا د شپې لخوا پاتشي خوړه سهار ورکول کیږي دا باید تاوده کړی کچیرته مغه سه ساړه ماشوم تور کسي کړي سي ته خپل دا خواړه د ماشوم د ناروغي سبب سي حتی په مصرف سره وای کچیرته خواړه د پخیدون روسته د دوه ساعتولو لپاره هم پات شو ساڑھ سو بہت برت گرم کرسی بلا دادا چی کچیر تا منگو تا سے پومی سر شپاک ساتو پوری خوراک اون کو دا بدن زمو دے انرژی دی کم خسرا مخمخی گی یعنی دی وین شکر زمو بدی اندازہ کمی گی چی پمون من زوفیت رازی منگ ما چپکی گو او منگ پغوسکی گو منگ ریگ دو دا دسنا چی پٹولو کی بیاو شانوی خو پ زینو افرادو کی دا کچیر تا شپاک ساتو اس خوراک اون کی دا بدن یو رقم میگی میگی کی کلا کلا پی زوف رازی او کلا پغوسکی گی نو پم دی خاطر باید مشومانو تا کرشپی نه خوړه پاتی هغه تاوده کی ورته وری کی او کنه سړه ډوډۍ خو بیا دونه توان نکی د ډوډۍ سره چای خوراک یا اوس مثلا کشدی او سیګی پنیر یا گی دا خوړسی مشکل نه پیدا کی
ډیر مننه ډاکټر صاحب خیر
اوسئ تاسو هم مننه
قدرمنو دوستانو دا وا د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه فرض کې چی است خوښ او خوشاله اوسئ
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ
السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشه د لوبو میدان یوی بلی ونی زی خبرونه تمو زای کرام الله کرام هرکلی کوم هله چی روغ او جوړو وسی د بدن خلا د ورزش په برخه کې د سویلی اسیا په سیالیو کې افغان لوبغاړو په ډلیز ډول لومړی مقام خپل کړي په دې اړه مو د افغانستان د بدن خلا د فدراسیون ل رئیس باور هوتک سره مرکه کړي
په مختلفو وزنونو په مختلفو رشتو کې البته میډالونه منګل استراوړل چې د
آیا پوهیږئ چې ړانده یا نابینایان په کوم شکل کرکټ کوي
د نابینایانو یا ړندو خلکو لپاره کرکټ سیالۍ د پوره ړندو او نیمه ړندو اشخاصو لپاره جوړې شوې دي
په دې اړه یو مطلب درته نشر کړو خو په پایل کې د افغانستان د تیرې اونۍ ورزشي خبرونه درته فیروزه عزیزی وړاندې کوي
ټاکل شوی د مرکزی آسیا د فوټبال په سیالیو کې نن د افغانستان د شپاړس کلنو ځوانانو ملي لوبډله د ایران پر وړاندې د سیالۍ ټکر ته ولاړه شي دا سیالۍ د افغانستان پر وخت نن شپه 8 بجې پیلېږي ایران د دې سیالیو پیاوړې لوبډله بلل کیږي افغانستان په روانو سیالیو کې تر دې وړاندې ترکمنستان ته 1-0 پر وړاندې ماتې ورکړې او له قرغیزستان سره 2-2 پر وړاندې لوبه مساوي کړې ده خو ایران بیا تر دې وړاندې خپلې دواړه لوبې ګټلې دي او د لوبو د نمرو د جدول په سر کې ځای لري افغانستان به له دې وروسته د جولای په 1 د ازبکستان او همداشان د اګست په لومړۍ نیټه د تاجکستان سره لوبه وکړي دا سیالۍ تیره جمعه پیل شوې او د روان کال د اګست په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي د افغانستان د موتای لوبډلې په نړیوالو سیالیو کې د 4 میډالونو په ګټلو سره خپله برخه سیالي ختمې کړې د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د غلو بو کې محمد یوسف جهانگیر په 3.15 کیلوګرام وزن کې د لیبیا پرتګال او تونس هیوادونو لوبغاړو ته په ماتې ورکولو یو د برونز میډال وګټه په دغو سیالیو کې همدارنګه فرشتي شیرزاد احمد حسن زاده او مشال اسلامجی هم د برونز میډالونه ګټلې دي د موتای نړیوالې اتلولۍ سیالۍ د جولای 19 پیل او د همدې میاشتې تر 10 نیټې د 102 هیوادونو ترمنځ په تایلند کې تر سره شوې افغانستان دا ځل په دغو سیالیو کې په ټوله کې 4 میډالونه خپل کړل خو تیر پړاو هم د غلوبو کې کوم میډال یې نه ده ګټلی او د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ د لوبډلو ترمنځ وروستۍ ورځنۍ سیالۍ همدا شیبه روانه ده د لوبي ټاس افغانستان ګټلی او بنگلاديش ته د منډو جوړولو بلنه ورکړې و د بنگال لوبډلې په ټاکلو 50 اورونو کې د نه لوبغاړو په سپېږې دوه 202 شپېته منډې وکړې او افغانستان ته د 203 شپېته منډو هدف وټاکل افغانستان اوس مهال د یاد هدف په تعقیب لوبه پیل کړې ده د وړاندې افغان لوبډلې له بنگلاديش څخه یو ورځنۍ لوبه ګټلې او یو لوبه د باران له امله مساوي پای ته رسیدلې ده افغانستان ته د نن ورځې د لوبه ګټل ځکه مهم دي چې په دې سره د 15 سیالیو لړۍ ګټي خو که بنگلاديش یو ګټي نو د دغو سیالیو لړۍ به مساوي پای ته ورسیږي
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. لکه څنګه مو چې وړاندې واورېدل، د بدن د ښکلا د ورزش په برخه کې افغان لوبغاړو په ډله ییز ډول د سویلي آسیا په سیالیو کې لومړی مقام خپل کړی. ویل کېږي چې افغان لوبغاړو شپږ د سرو زرو، دوه د سپینو زرو او شپږ د برونزو مډالونه ګټلي دي. دا چې دا سیالۍ څومره مهمې وي او څو تنو افغان لوبغاړو پکې برخه اخیستې وه، د افغانستان د بدن د ښکلا د فدراسیون له رئیس باور هوتک سره په دې اړه غږیږو. هوتک صاحب، ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. په پیل کې د همدې سیالیو په اړه باندې بشپړ معلومات راکړئ.
واقعا ډېر یو لوی افتخار و. بعد تقریبا درې کلونو چې د سویلي آسیا سیالۍ په لار واچول شي، په دې سیالیو کې د اتو هیوادونو ورزشکارانو ګډون کړی و. په دې سیالۍ کې د افغانستان شل نفره ټیم ګډون کړی و چې پنځلس ورزشکار ول او پنځه نفره ترینارو اکامو حیات په مختلفو وزنونو په مختلفو رشتو کې البته مډالونه موږ لاسته راوړل، چې د شپږو د سرو زرو، دوه د نقره او پنځه د برونزو مډالو په اخیستو سره افغانستان لومړی مقام ټیمي لاسته راوړ، چې دا هم ډیره یو غټه لاسته راوړنه وه. البته دا سیالۍ هر کال په لار اچول کېدی، مګر دا ځل درې کاله شاته غورځېدلې و. بعد درې کلونو د خاصو آمادګیو په اساس د نیپال هیواد کوربه و د دې سیالیو، چې خوشبختانه موږ پکې لومړی مقام خپل هیواد
وتک سب. نور کوم هیوادونه پکې برخه لرل؟
سریلانکا، بنگلاديش، مالدیو، انډیا، پاکستان، افغانستان، بوتان، دی اتو هیوادونو په دې سیالۍ کې ګډون درلود.
د افغانستان نه چې کوم پنځلس لوبغاړي تاسو یاد کړئ چې تللي وو، دوی ټول د ملي ټیم لوبغاړي وو کنه د نورو ټیټو ټیمونو لوبغاړي هم پکې وو؟
باډي بلډینګ یا د غړو د ښکلا ورزش متفاوت د نورو ورزشونو په پرتله ده. باډي بلډینګ یا د غړو د ښکلا ورزش چې دا یو خاص آمادګي په کار لري. که چیرې ورزشکار د باډي بلډینګ یوه هفته یا څه چې دوه ورځې هم خپل رژیم یا خپل پروګرام د ورزشي کې تغییرات یا فرق یا بدپریزي یا توجه ونه کړي، نو دغه اندام یا دغه باډي خرابېږي. د باډي بلډینګ ورزش لپاره په خصوص د سیالۍ لپاره باید ورزشکار همیشه آماده اوسي. نو په دې سیالۍ کې د ملي ټیم قهرمانان هم، حتی داسې قهرمانان چې و کاله جهانی سیالی کې قهرمان پاتې شوی، لکه احمد رضا، هغه تیر وختونو کې د ایران په نپا باندې سیالی کولې، مګر خوشبختانه چې اوس خپل هیواد ته راغی او د افغانستان د بیرق او د افغانستان د ملي سرود د چتر لاندې د سیالی کې او د سرو زرو مډال په دې سیالی کې لاسته راوړ. په دې ترتیب سره د درون وزن قهرمان ګلا جان چې هغه په افغانستان کې هم په مختلفو کلونو کې سیالی کړې وي په ملي ټیم کې، مګر په دې سیالی کې هم ګرنو. نو په دې سیالی کې د ملي ټیم هم وو او بعضی نوي قهرمانان چې هغوی ملي ټیم ته آمادګي درلودله، نو هغوی آماده وو. مونږه تبا نه هغوی باید په دې سیالی کې درولي وو. دې سیالی کې هغوی هم خیل لاسته راوړنې درلودي.
او تقسیم لکه څنګه چې تاسو خپل هم وویل چې دا یو لویه لاسته راوړنه وه د افغانستان لپاره، د سویلي آسیا د هیوادونو په سطحه باندې لومړی مقام ګټل د کوچنۍ خبره نه ده. خو دلته په داخل د افغانستان کې چې کله لوبغاړي بیرته راغله، کوم داسې د لوی پروګرام لږ تر لږه ورته ونه نیول شو، د دوی د تشویق په خاطر باندې او په لوړه سطحه باندې دوی ونه ستایل شول، دلیل څه؟
په حد و اندازه ځوانان ورزشکاران او د ورزش مینوال هوایی ډګر ته راغلل، خپل ورزشکاران یې وستایل او تقدیر یې کړل. بدبختانه وایم چې ورزش په افغانستان کې سیاسي شوی ده او بعضی وخت بعضی ورزش یا بعضی رشتو ته بدون د ارزیابي دغه د قهرمانۍ او دغه د سیالۍ لیول هغه تقدیریږي بې اندازې، هغوی تشویقیږي بې اندازې، مګر در حالی چې هغوی اکسپیرینس یا تجربه د دې نه لري، دغه د موږ مشران د دولت چې دغه سیالۍ په کومه کچه یا په کومه کټګوري وي هغه تشویقیږي. زه هم د دې خبرې خلاف یم. باید په یو نظر یا په یو سترګه ټولو قهرمانانو ته وکتل شي، ولی چې هر قهرمان د افغانستان ملي سرود، د افغانستان بیرغ په مختلفو هیوادونو کې وچتوي. نو په دې اساس باندې که چیرې د هیواد سیاسیون مشران د دولت د ورزش په برخه کې یو بام او دو هوا ونه کی، دا ډیر ښه خبره ده.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
اوس به هم واوري چې نابینایان یا هم د کرکټ ړانده لوبغاړي په کوم شکل باندې کرکټ کوي؟ محمد واصل وصال په دې اړه معلومات درکوي.
د نابینایانو کرکټ ته په انګلیسي ژبه کې بلایند کرکټ وایي. دا کرکټ داسې بال لري چې غږ تولیدوي او په سترګو ړوند لوبغاړي بیا په همدغه آواز پسې بیټ اچوي او یا هم د فیلډینګ لوبغاړي د توپ د آواز په مرسته توپ نیسي. د نابینایانو یا ړندو خلکو لپاره کرکټ سیالۍ د پوره ړندو او نیمه ړندو اشخاصو لپاره جوړې شوې دي. تر دې دمه د دې سیالۍ اووه نړیوال جامونه ترسره شوي دي چې څلور ځل هندوستان، دوه ځل پاکستان او یو ځل افریقا نړیوال جامونه ګټلي دي. بلایند یا د ړندو کرکټ په 1922 میلادي کال د دوو نابینایانو کاریګرو کمپنۍ لخوا د استرالیا په ملبورن ښار کې رامنځته شو. دوی د دغه کرکټ لپاره په یو قطۍ کې کوچنۍ ډبرې اچولې او بیا یې په لرګي وهلې، خو وروسته دا کرکټ عصري بڼه خپله کړه. لومړنۍ رسمي سیالۍ یې په 1928 کال د استرالیا د دوو کلبونو ترمنځ وشوه. د نابینایانو کرکټ اصول عیناً د عادي کرکټ لوبو په څیر دي. په دې کرکټ کې ټول لکه د عادي کرکټ په څیر هر لوبډله کې یولس لوبغاړي وي. څلور لوبغاړي په بشپړ ډول ړانده وي، درې لوبغاړي نیمه ړانده وي او څلور بیا تقریبا بینا وي. دوی بیا په بی یو، بی دوه او بی درې ډلو ویشل شوي دي. لوبساران بیا له نو توپ وایټ توپ سره غږ وباسي تر څو ړانده د نو بال او وایټ توپ نسخه خبر شي. ړوند لوبغاړی د سټمپ وسیله نه اوټیږي او د ایل بی ډبلیو د اوټ کېدو چانس ورته دوه ځلې ورکول کیږي.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږ یاسي. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 7.15 اف ام صفه باندې رڼا اوریدل شي. په همدې سره زموږ د دې اونۍ د ورزش پرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا د الله په امان. غیرت کانا افغانستان، دے غیرت کانا افغانستان، زمونگ جوندون زمونگ ارمانا، بستر گو دور خیالی جانانا، زمونگ جوندون زمونگ ارمانا، بستر گو دور خیالی جانانا، وپا مونگانا افغانستان، افغانستان، اوپا مونگانا افغانستان، افغانستان، افغانستان.
گی بدے نکرو بدے پوسا،
جنت نشانا پمونگا افغانستان جنت نشانا وہ پمونگا افغانستان بسر جنت نغوارو جوان مغلا تا پرانتا بسو چه او اغوان جوان دایوی نومدین تل ساتی وچاتا ایت میلی وحدت سمبولا مندر که سولا غوارو سولا سو چه دخنکا دا سمانوی زند دنیا افتخار بولا جار شملا تانا بینا ایمان افغانستان جاشم لطانا بینا ایمان افغانستان افغانستان زمونگ جواندون زمونگ ارمانا دستگو نور خیالی جانانا زمونگ جواندون زمونگ ارمانا دستگو نور خیالی جانانا افغانستان 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 افغانستان